رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زرنز رانا یوسف سي او زیبا خادم درته د دې وخت د خبرونو سره هر کله وایو. د خبرونې په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د هرات په ولایت کې د ماین پاکۍ د مؤسسې 15 کارکونکو تختول شوې دي. ټاکل شوې ده چې د بروکسل هوایي میدان سبا ته پرانستل شي. او په سومالیه کې د الشباب د ډلې یو مهم کس د ډرون په حمله کې وژل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، نن د 2018 کال د اپریل د میاشتې 2 نیټه ده. د خبرونو وروسته باقی پروګرام په سبت شوی بناوري. اوس پوره خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان چارواکي وایي وسلوالو د افغانستان په لویدیځه سیمه کې د ماین پاکۍ 15 کارکونکو تختولې دي او د خلاصولو د پاره نظامی عملیات ادامه لري. دا کسان د جمعې په ورځ د هرات د ولایت د کوهستان په ولسوالۍ کې چې د ایران سره ګډه پوله لري و تختول شول. د هرات د پولیسو مسؤلینو وویل چې دغه ټول یرغمل شوي کسان د هالو ټرست په نوم د ماین پاکۍ د غیر حکومتي مؤسسې افغان کارګرانو. پولیس ویلی دی چې دا کار د یاغي طالبانو دی. دا کسان په داسې وخت کې وتښتول شول چې افغانستان د ځمکنۍ ماینونو د خطرونو د اطلاعاتو د بین المللي ورځې د نمانځنه د پاره تیاری نیسي. سبانه بل سبا دغه بین المللي ورځ ده. افغانستان دغه جنگ ځپلې ملک د نړۍ په هغه ملکونو کې دی چې له ماینونو ډک دي. د هالو ټرست مؤسسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ د پروګرام د اتو مهمو مؤسسو نه ده چې ماینونه او نور هغه بمونه او ګولۍ پاکوي او شندوي چې د تیرو 28 کلونو د جګړو د وخت نه پاتې دي. د ماین پاکۍ دغه مؤسسې د ماین پاکۍ د بین المللي ورځې د نمانځنې په مناسبت په یو بیانیه کې ویلي دي چې د دغو ماینونو او نورو ګولیو او بمونو موجودیت چې چاودلي نه دي په افغانستان کې اوس هم د زرګونو خلکو او سرویو ژوند تهدیدوي. د مؤسسې ویلي دي چې په 2015 کال کې د ماین پاکۍ د چارو 378 افغان کارګران تلف شوي دي چې د 2014 کال په مقایسه 18% کمواله ښیي.
په سومالیه کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې د شباب د وسوالې ډلې یو مهم کس وژل شوی دی. په سومالیه کې د عملیاتو یو امریکایي چارواکي پرون د خبر ورکو. د امریکا د ډرون الوتکې په هوایي حمله کې دغه کس حسن ظهوري نومیږي چې د شباب د وجون کې ډلې مشر و. د سومالیه حکومت تیر کال د هغه نوم د شباب د هغه 12 غړو په لیست کې اچولی و چې په مګدیشو کې د ټیرستي حملو له امله د نیولو هڅه کیږي. د جمعې په ورځ ماسپښین د امریکا په دویمه هوایي حمله کې د رپورټونو له قراره د جنالی په خارګوټي کې د شباب کماندان چې په کوریلو مشهور و د نور وسلوالو سره وژل شوی دی. د محلي اوسیدونکو او مامورینو په وینا د شنبې په ورځ د جوبا په کوزي سیمه کې په هوایي حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د امریکا له دفاع د وزارت مطبوعاتي دفتر دا خبر تایید کړی دی چې د سومالیې د قواو په همکارۍ د پنجشنبې په ورځ هوایي حمله کړې ده. هغه ویل د هوري مخکنۍ ټیرستي حملې چې 3 امریکایان پکې وژلې شول پلان کړي وي او په سومالیه کې د نورو حملو پلانونه جوړول.
د ترکیه ساحلي محافظینو د شپېتو نه زیات پناه غوښتونکي او مهاجر د ایژن په بحیره کې نن په داسې حال کې چې غوښتل د یونان د لسبوس ټاپو ته ځان ورسوي تعقیب کړل او مخه وګرځوله. دغه ګروپ چې سوریایان پکې و د اروپایي اتحادیې او د ترکیې د موافقې په اساس چې د اپریل په 3 پر رسمي ډول عملي کیږي د ترکیې غربي خارګوټي د کیلي ته انتقال شول. د کیلي یو د هغو کمپونو نه دی چې په ترکیه کې د هغو مهاجرو دپاره ټاکل شوی دی چې د اروپا نه بیرته ترکیې ته اسول کیږي. د مهاجرو ضد قریب 300 کسانو نن د شنبې په ورځ په دې کیلي کې د مهاجرو د نامنویسۍ او د مهاجرو د کمپونو په ضد احتجاج وکړو. د بشري حقوقو نړیواله ټولنه وایي په هغو کسانو کې چې په زور بیرته سوریې ته ولېږل شول ماشومان او د اتو میاشتو یوه امیدواره ښځه وه.
خبرونو ته ادامه ورکو. د کینیا د ګاریسا د پوهنتون محصلین د ملک په ختیځ کې په پوهنتون باندې د تیر کال په ټیرستي حمله کې د یو سل اته څلوېښت کسانو د وژلو تلین مانځي. دغه محصلین راغونډ شوي دي، شمې بلوي او د خپلو هغه همصنفیانو قیسې کوي چې د الشباب وسوالو په لیلی باندې حمله وکړه او د شپاړه ساعتونو محاصرې په دوران کې زیاتره دغه محصلین ووژل. د حکومت چارواکي هم د یادونې په دې غونډه کې ګډون کوي، سره له دې چې دا انتقادونه پرې کېږي چې د حملې وروسته ورځو کې څه اقدامات نه دي کړي. په کینیا کې په 2011 کال کې د هغه وخت راهیسې چې د کینیا حکومت ګاونډي ملک سومالیا ته د مرستې دپاره چې د الشباب سره جنګیږي عسکر لیږلي دي، د الشباب وسوالو یو شمېر حملې کړي دي. الشباب هم دغه راز د هغه ټیرریسټي حملې دا هم کړي دي چې په 2013 کال کې د نایروبي په لوی بازار کې وشوه او په دوه ورځو کې پکې ویش کس وژل شول.
په سوریه کې چارواکي وایي چې پاوز په پالمیرا کې یو لوی قبر پیدا کړی دی. دغه چارواکي وایي چې په دې قبر کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه سلویخ جسدونه دي. ځینې داسې جسدونه دي چې سرونه یې پرې شوي دي او په ټوپک وشتل شوي دي. په لندن کې د بشري حقوقو سارون کې ډلې د دغه لوی قبر د پیدا کېدو خبر تایید کړی دی. دغه ډلې همدغه راز وویل چې د اسلامي دولت ګروپ تیر کال د پالمیرا د قریب لس میاشتنی اشغال په دوران کې د اسلامي دولت د ډلې خبر دی چې کوم درې سوه تنه ووژل او د پالمیرا ښار ته نږدې ځایونو کې تر خاورو لاندې کړل. د سوریې حکومتي قواوو د روسیې د هوایي ملاتړ په زور د پالمیرا ښار د یکشنبې په ورځ بیرته د اسلامي دولت د قواوو نه ونیو. د سوریې نظامي ماهرانو د جمعې په ورځ سرګونه ماینونه شنډ کړل. دوی وایي چې دغه ماینونه د اسلامي دولت وسوالو د دې لپاره ایښي وو چې د حکومتي قواوو د رسیدو او د خپل تیښتې نه مخکې به یې منفجروي.
یو بلجمی نن د شنبې په ورځ د ټیرریسټي فعالیتونو په تحقیقاتو کې د ټیرریسټي د سیسیل عمله ملزم وکړل شو. د فرانسې او بلجیم مقاماتو دغه کس د پنځشنبې په ورځ تسلیم کو. د هغه هویت صرف وای ای خول شوې ده او د رپورټونو له قراره 15 یا 16 کلن بوي. سرنوالان وای هغه د ریډا کرکټ سره ارتباط لري. ریدا کرکټ تیر هفته پارس ته نږدې ونیول شو او ګمان کیږي چې د ټیرریسټي حملې د سیسه ته جوړه کړې وه. د حملې هدف کوم خاص زینو خو مقامات وایي د کرکټ په کور کې وسله وه. د بلجیم څارنوالانو د پنځشنبې په ورځ ویل دغه سړی چې ګمان کیږي د پارس ته حملې پلان هم ده جوړ کړو کېدای شي فرانسې ته وسپارل شي.
د ارمنستان او آذربایجان د سیمه ایزو سیالو ډلو ترمنځ د نګورنو قرباخ په سیمه کې جګړه شوې ده چې دومره سخته جګړه و چې د جمهور رئیس پوتین پام ځان ته واړولو. په دغه جنگ کې چې د جمعې په ورځ د پخوانی شوروي اتحاد په دې دوه جمهوریتونو کې وشو لږ تر لږه یو ماشوم وژل شوی دی. هر لوري د جنگ د پیل کولو ملامتي په بل لوري اچوي او وایي چې ډېر خلک تلف شوي دي. د کرملین د نطاق د وینا له قراره د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د دواړو خواوونو وغوښتل چې ورمندو کې. نګورنو قرباغ د آذربایجان خوره ده خو د 1994 کال رئیس د ارمنستان د قواوو په کنټرول کې ده.
د هند د کلکتې په ایالت کې د یو پلا د نړېدو د مرګانې پیښې په ارتباط نور ډېر کسان ونیول شول. پولیس وایي دغه پلا د جوړولو د کمپنۍ درې مامورین په محلي وخت پرون د جمعې په ورځ ناوخته توقیف شول او څو نور مامورین د جمعې په ورځ وختي توقیف شوو. پولیس وایي دغه کمپنۍ په باره کې تحقیق کوي. مقامات وایي د مړو شمېر 15 ته ورسید. د اتیاونو زیات کسان د پنځشنبې په ورځ د پلا د نړېدو په پیښه کې زخمیان شول.
د ویتنام ملي شورا د پولیسو لوړ رتبه مامور د ملک نوی جمهور رئیس غوره کړی دی. ترن ډای کوانګ نن په خاصو مراسمو کې د وفاداری لوړه کړې ده. یو ورځ مخکې دغه کمونست ملک نوی صدر اعظم انتخاب کړ. کوانګ په ویتنام کې د جمهور رئیس او د پوځ د اعلی قمندان په حیث دویم لوړ رتبه چارواکی دی. کوانګ ژمنه کړې ده چې د ویتنام نوم به په بین المللي ټولنه کې لوړ کاندي. کوانګ به په راتلونکي میاشت کې چې د جمهور رئیس اوباما کوربتوب کوي د دغه اقدام فرصت پیدا کړي. او جمهور رئیس براک اوباما وایي د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ دا تازه تبصرې ښیي چې هغه د نړیوال سیاست په اساساتو نه پوهیږي. د امریکا د جمهور رئیس نه د جمعې په ورځ د ټرمپ د تبصرو په حق له چې ویلي دي جاپان او جنوبي کوریا باید د شمالي کوریا په مقابل کې د دفاع لپاره اتمي وسلې جوړې کړي پوښتنه وشوه. هغه ویل چا چې دغه خبرې کړې دي هغه د خارجي سیاست یا د اتمي پالیسۍ یا د کوریا د ټاپو وزمې او یا په عمومي ډول د دنیا په حالاتو نه پوهیږي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه.